دا چې ښاغلی خان دي پر خپلې پرېکړې بیا خبر وکړي، ځکه جرم فردي عمل دی، نورو افغانانو ته دې رب نه ورکوي.
د لیکي راغلي افغان متحدینو لپاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د ماموریت او سرتېرو ملاتړ کړی، متحدو ایالاتو کې د خوندیتوب لپاره د هرې لارې تړل غلط دي. د امریکا د کانګرس د دې ډیموکراتانو غړو په دې لیک کې د دغه هیواد د افغان متحدینو په اړه د ټرمپ ادارې د یادې پرېکړې په اړه خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې پر امریکا او ژمنو یې د شریکانو باور ته زیان رسوي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو د وګړو د کیسونو پروسس وځنډوي چې د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د هغو بې برخلیک کېدو لامل سوچې لا هم په نورو هیوادونو کې په ډیرو بدو شرایطو کې امریکا ته د انتقال شپې ورځې تیروي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو بې غوري د خلکو روغتیا ته ناوړه پایلې لرلی شي. د ادارې زیاته کړې ده چې د کثافاتو مدیریت په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غیر رسمي او ګڼ مېشتو شاري سیمو کې یو جدي مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کثافاتو د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او له مسؤولو ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
اجمل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکی دی چې په خپله سیمه کې د کثافاتو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د ترجمې په ورځ د قوس په 28مه ازادي راډیو ته وویل، له یوې خوا په کابل کې نفوس ډېر دی او له بلې خوا خلک خپل کثافات په سم ځای کې نه اچوي.
ځینې خلک کثافات د خپلو کورونو مخې ته او د سړک پر غاړه اچوي. همدا اوس په سرسبزي سلولاره کې د سړک په غاړه د میوو مارکیټ ته څیرمه ډېر کثافات شته. همدې کثافات خلک ناروغان کړي دي. په کابل کې نفوس ډېر دی، د کابل ښاروالي ورته نه رسیږي. خلک هم باید نظم مراعت کړي او خپل کثافات د سړک پر غاړه ونه وغورځوي.
د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم ورته ستونزې سره مخ دي. د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي صبغت الله ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت کې بې غوري د خلکو روغتیا جدي ستونزو سره مخ کولای سي. د ادارې د پنځشنبې په ورځ د قوس په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په غیر رسمي او ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې یو حیاتي مسله ده. یو ان هابیتات زیاته کړې چې دا ننګونې په ښاري غیر رسمي سیمو کې ډېرې دي. د ادارې د سالمو ښارونو او ټولنو لپاره د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هڅه موکړه چې د کابل ښار د پاکوالی او کثافاتو ته د پاملرنې په اړه د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي په یو ځای کې د کثافاتو راټولېدل خلکو ته بېلابېلې ساري ناروغۍ پیدا کولی سي. د انتني روغتون د ساري ناروغۍ د څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساري یا انتني
په سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی د ساري یا انتني ناروغۍ لکه اسهال، کولرا، مورقي او زیړی د رامنځته کېدو لامل کېږي. که کثافتداني په وخت خالي نشي او کثافات زیات شي، د نورو انتني ناروغیو لکه د ملاریا او د دنګي ماشو د تکثیر او ودې لامل به هم شي.
دا ټینګار کوي چې کثافات په یو ځای راټولېدل د بد بوی او طافن لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهبیتات د روان کال په نومبر میاشت کې هم په افغانستان کې د کثافاتو او اوبو مدیریت د بې غورۍ له امله د خطرونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی و. د ادارې ویلي و چې افغانستان د چاپیریال د تخریب له زیان سره مخ دی. یو انهبیتات ټینګار کړی و چې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو ځایونو نشتوالی د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې سپارښتنه کړې چې د هدفمن ښاري پلان جوړونې او ټولنیز اقداماتو له لارې چاپیریال خوندي او خلکو د ژوند کیفیت ښه کیدلای سي. یو شمېر چاپیریال پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ښاري وضعیت د ښه کېدو لپاره د کثافاتو او اوبو د مدیریت لپاره د منظم پلان شتون، شنې سیمې پراخول او خلکو ته د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې عامه پوهاوی او روزنه ورکول ډېر اړین دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي په کابل کې د آریانا سینما ودانۍ ویجاړېده د افغانستان د کلتوري میراثونو د له منځه وړلو په معنا ګڼي. دوی له نړیوالې ټولنې، فرهنګي بنسټونو، هنرمندانو او خلکو هم غواړي چې د دې وضعیت په وړاندې ودرېږي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د آریانا سینما د تخریب کاروالۍ تایید کړی او ویل دي چې د دې سینما پر ځای به یو سوداګریز مارکیټ جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د له منځه وړلو په معنا دي. یو شمېر افغان فرهنګیان، فلم جوړونکي او د فلمونو لوبغاړي د دې څرګندونو تر څنګ زیاتوي د دې هیواد یو زخم نوی پټی شوی چې بل پرېښودل کېږي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوی سلاکار فقیر میوان پنجشنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود.
نام آریانا سینما از موک فرهنگی او هنری میراث و یو ډیر لوی نوم چې له اسلام نمخ کې افغانستان له تاریخ څخه استزیدوب کوي. خو افسوس، سل افسوس چې یو زخم نوی پټی شوی بل زخم کې خودل کیږي. تا څوک رغولی شي او څوک پرې مرهم خودلی شي.
تداوی بکنم، مرهم گذاری بکنم.
فلم جوړون کې مسارات منش هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی عمل خوښنی و خوده.
یک نهادی فرهنگی است، نه باید تخریب.
یو فرهنگی بنسټ وو، باید نوې ویجاړ شوی. په ټولې هوښیاري او روخانه ذهن سره باید ساتل شوی وای. که استفاده ورنه نه کوله، احاطه کړی به وای او ساتل به وای.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط پنجشنبه ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر کراوالۍ تایید کړ. ویل دا یو تجارتي سیمه ده، د کابل ښاروالۍ ملکیت دی او پر ځای به یې د سیمې د وضعیت متناسب یو متفاوت تجارتي مارکیټ جوړ شي. آریانا تر بیزاد وروسته د کابل له ډیرو پخوانیو سینماګانو څخه وه. دا سینما چې په 1908 لسیزه کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د 1902 څخه تر 1906 کلونو پورې چوره ویجاړ شوه، خو وروسته په 2004 کال کې د فرانسې په مرسته بیا پرانستل شوه. ښاغلی میوان د اورادمنې شوی دې سینما سره د زرګونو کابلیانو خاطرې تړلې وې. افغان فلمي ستوری یاسمین یارمل هم د طالبانو د حکومت لخوا د آریانا سینما تخریبول د افغانستان فرهنګ او هنر ته یو لوی ضایع ګڼي. اخر یار مل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو نړیوالو فرهنګي بنسټونو او خلکو وغوښتل چې د دې وضعیت په وړاندې باید غلي پاتې نشي.
ما تمام نادای فرهنګي سازمانای بین المللی و هنرمندان
موږ له ټولو فرهنګي بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، هنرمندانو، څېړونکو او ازادي غوښتونکو خلکو غواړو چې د دې خطرناک وضعیت پر وړاندې غلي پاتې نشي او د افغانستان د فرهنګي هویت د دفاع لپاره عملي او موثر ګامونه پورته کړي.
د
یادونه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په 1999 لمریز کال کې د کابل پارک سینما هم د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سال په امر ویجاړه شوه. دا کار بیا په کور دننه له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ښاغلي صالح هغه مهال کابل ښاروالې ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه په خبره یې اوسنی وضعیت یې د منلو نه دی. نوموړي کابل ښاروالې ته دا هم ویلي وو کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي، او یا دې هم په پرمختللي بڼه جوړه یا هم د یو فرهنګي مرکز په توګه فعاله کړي. سینما په 1993 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغله. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د افغان فلم په جوړېدو سره سینما او هم د فلمونو جوړولو په دغه هیواد کې پرمختګ وکړ. که څه هم په افغانستان کې د سینماګانو د شمیر په اړه بېلابېل شمېرې راپور شوي، خو د ازادي راډیو د راپورونو پر بنسټ چې مخکې افغان سینماګرانو سره د خبرو پر بنسټ برابر شوي، په دغه هیواد کې 8 سینماګانې موجودې وې چې 12 یې په کابل او 21 یې په نورو ولایتونو کې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماګانې تړلې دي. مخکې یو شمېر افغان سینماګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول، اوس د ډېرو کارونه یې په ټپه درېدلي دي.
له خبرونو ور اخوا په پکتیا ولایت کې د لارو په اوږدو کې د موټر چلوونکو لپاره سلګونه ترافیکي نښې او لارښوونې نصب شوې دي. په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو په علتونو کې یو هم د ترافیکي نښو نشټوالی بلل کیږي. چلوونکي وایي چې دا ډول نښې له دوی سره مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پر راپور کې
د پکتیا ولایت د ټرافیک ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوسی مورڅ خپېلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو له سو نسبتا ښه کیفیت لرونکو ټرافیکي نښې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د زینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ور په دې ټولو اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قمندانای استازي منیب زدران مشال روریتو ول
د تیرې کوتل نه فایل د وز زدران ورسوالۍ پورې یو نه سو عدد دانه ترافیکی لارښوونې نصوص اشارات په دې مخه نصب کړي تر څو د موټر چلوونکو سره د لارو په اوږدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تر راغله.
د ګردیز خوص په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچېری موټر چلوونکو او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملي کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
چې خلک ډېر لکم چې کوم ځای کې لاوهې لګېدلای او د ترافیکو او هغه لاوهې ته باید متوجه اوسيږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف شو لاوهې په مطابق چې دوی مختلف شمشال نه دي سم خمخ کیږي نه په پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکو او سیموال وایي د دې لوحو په نسبې دوسره لپایله د ورځې او شپې له خوا په موټر چلوونه کې اسانتي رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکو دینار عابد وایي
ماشاءالله الحمدلله دا ترافیک نه کې نه کنه چې لګول شوی د زمونږ لپاره او د عامې ته په خوي لپاره ډېر ګټور دی او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي، ځکه چې مخکې تقریبا باز خلک بو بیسواده بو په غبنه پوی د دل لپاره لګولې د چ مثال درځي کې باید سرات څومره وی او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرات سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې او تن ټیکسي چلوونکو نور الله احمد زئی په دې مسیر کې د ترافیکي نخو او علایي مناسبې دل یو خګام بولی او له خلکو غواړي چې ساتنې ته پام وکړي.
تیرې پوتل کې لګېدلې د زترانو سره ټکانډل کې دا شان چې دی دا یو خاطر د ډرایور د پاره او رحمانه ده بلې خواته جو وطن ترکی ده د موږ د سرک جوړښت ده اله کومه دي خلکو نه چې دا وسره ډیر احتیاط
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلی او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بي احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دوه سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورس فورس د شذو حقونه تر خولاندې کېږي هلا چې خزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو ز فريده سيال هر کله کوم د نن سره خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې ذکرې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لوستي خو لورو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده نن د ازادۍ ملمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغې په اړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو فرزانې ستړې مشي مننه لدې چې وخت یې پرېښودو چې موږ سره خبرې وکړي راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر ووایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لزده کړو سره څنګه و یو بل چې چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسې دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یوه ډېره جالبه کیسه لري مثلا زه د کور مشرۍ لور وم مشرم په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه او خویندې نه وه نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هېڅ کوم کتاب نه وه یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه ځکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم یعنې تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو نو یو ورځ بیرون ووتلم خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مستطري کوله دلته په ساتري او په پټپټوني په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دي پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده وبر روان دي بیا له او درې بیا له دې پولې په سر باندې یو کتاب ښه و نو شپې دې کتاب مستر کې ولا کېدلې خدای لکه مینه می چې ور سره وي ورغلم د کتاب میرا واخست بغیر لدې نشل چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه بس خپل لوبه می پریښودله کتاب میرا واخست و هم د سر غلم کورته کور ته راغلم مور می راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولو په سر پروت ما را واخیسته او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی وویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي بیا دا ده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس د ما کتاب بېرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې په همغه کتاب د ما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو څخه وروسته به زه مسجد ته تللم
ښه
په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه نو پاول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم، زه دامې نه ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خیته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماته په خپله په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څو سم کتاب ویلي خی چې را درشه بچیا ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستل ولیکل د زده کړه وختی دی وپېژندل، لمونځ د زده کړه نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي، یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې را کړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه داسې امتحان ورکوم بل سمت ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته امادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم هغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیابی. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنې د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه و. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېراوه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا دې مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښې ده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقاید په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او په پغمان په سات هم بیا اول مقام هم وګټه چې په کې بیا رسل لپټاپ هم راکړ چې تر اوسه را سره دا ډیر زیات روان دی ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډیر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل دی و ډیر زیات خوند راکو یم ډیر به سر خوشاله ومه
پښتو مو یاد کړه فرزانجان پختم یاد کړی چې دا پختنه میر نه شي د چې بیا د بیا ته تلاړې د دې پختو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پختو ادبیا ته لاړ شئ دغه شوق
او دا به هم درته وایم دا به ست ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله به چې ما متن لوست ټول سم په چوپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوست یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګار چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلې او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کنو د کانکور پر می راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چی نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخسته کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وې او څه مې نه وزده خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو او موضوعاتو کې به خوم خو څه مې حل کړل څه مې نه وزده کنه خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه رو وتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو به ډېره زیاتره ترې خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي او وسغوري چې پانتون وای کنه تاجیل اخلي کنه خوشی کوي پرګدي یعنی دا قصې ترې وی افتی پوری هم دا تلی ورتلی کنه چې اوس سفتینو مله کم پانتون کې کنه اوس سلام می پلا راته ویل چې دا سلور سفتینو مله یو څو ورځې ورشه به کچې نه تللی یعنی نه شوي تللی به پس لغه نه تاجیل وخلی وایم هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
او کور مو لرې وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو کویلی شي وایم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځاندره غواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا د کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دی هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و، مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودل، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه، یعنی هغه خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه، ډېرې پیسې اخلي، هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته ایران پاتې وویدا، فرزانه څوک ډېر په پنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دې خو مې سات تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندې وروڼو په اړه درته وایه، کورنیش کې
همدې ډېر څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې وروڼو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې 15 خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په 11 کې وه، څوک په 10 کې وه، څوک په 9 کې وه، څوک 4 کې وه، او یوه خور مې اوس 3 کې ده، یوه بله په 6 کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر 10 کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانه که په دې راته وایست، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پانتون ته تللی یاست، هلته مو خاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسې کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې، یا په ټوله کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلی کې مې وړتیاوې چې وي، هغه موږ ټوله زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم، کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دزي، بعد د خلک خبرې کوي، دا دغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاده په ښځای باندې کښېنوئ، یا حتی دا مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه، ما څنګ کې کښېنه، ما سره کښېنه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري، یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی، یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي، یا هغه څه رسم رواج چې دی کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه وکړه. نو دغه موضوعاتو کښې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ، او کارونه څنګه دي، عاید ورنه ترلاسه کولی شي، ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاده یم، د ماسپښین لخوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاده یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو، پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمني کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف او نور خپل لیکنه کوم.
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو ریکور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی ام، ولی نه هو اوس ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزانه جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا، د دې کارونه څنګه دي، تاسو څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، دا سیستم څنګه د کلندو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندار جهانی له خوا څخه دا پروژه شوې ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلی چې تلارې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه د په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې له نیکمرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم 3 سمستر مو ولوستل چې په 2 سمسترونو کې اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیله ورته ولرې، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسیږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پانتون کې هغوی ستنې شي تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پانتونونو ته لاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نورې افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه. ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ خپل پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت.
مخه
سمرنه